ډیوا قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو ته هرکلی وایو، تاسو قربان یو زمونه ز شهید
او زنه سر کاکا.
خبری خبرونه پیل شو نن د اکتوبر 9 نیټه او د سه شنبه یا د نهی ورځ کال 2019 دی او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30، دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت په ضد مخالفه ګوندونو روان احتجاجي مارچ به نن شپه لاهور ته رسیږي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د احتجاج کوونکو په لار کې به خنډونه نه اچوي.
بلې لوري ته د اپوزیشن د احتجاج ترڅنګ د پاکستان سوداګرو هم د زیاتو ټیکسونو، ګرانی او د مالیو د اندراج پر ضد په ټول هیواد کې د دوه ورځو لپاره د کار بندیز اعلان کړی دی.
او امریکا وایي هڅه کوله چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي ژوندی ونیسي خو هغه ځان والوزاوه. په شام کې د داعش د نورو لوړپوړو چارواکو او وسلوالو د نیولو لپاره چټک عملیات هم پیل شوي.
سرتي کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوریدونکو خبرونې ته بیا هم شراغلاست. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکې چیړنی هم لرو او نور په زړه پورې راپورونه هم را سره دي چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته، چیرې چې د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف د حکومت پر ضد د مخالفه جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو احتجاجي لاریون د ازادي مارش په نوم باندې شروع کړی دی او ویل کیږي چې نن شپه څه وخت به لاهور ته رسیږي. تازه معلومات اخلو زموږ له خبریال ارشد حسین څخه چې دا وخت را سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسې او په خیر راغلی.
ډیره مهرباني کاکل.
ارشد حسین صاحب، که تر ټولو مخه همدار ته وایسه چې د ازادي مارش تر کومه ځایه رسیدلی دی؟
جی، څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا ازادي مارچ نن سهار د سکرنا د سین ملتان تر رسیدلی او د پنجاب چې کوم سویلي ښار دی هلته تر رسیدلی او نن غرمه دا د هغه ځای نه د ملتان را روان شوی دی لاهور په لوري. اوس چې دا مهال زمونږ کوم تازه معلومات دي نو دا کوم چې ازادي مارچ د لاریون دی نو دا په ساحیوال کې روان دی او ورسره چې دین مولانا فضل الرحمن صاحب هم د دې مشرکی یا او په دغه لاریون کې چې کوم مطبوعاتي راپورونه دي او یا چې کوم زمونږ اطلاعات دي نو چې په دې کې تقریبا خوښه د مولانا صاحب د پلویانو 1500 گاڑی یا موټر یا لارې شامل دي او ورسره چې دین مطبوعات دا هم وایي چې کله دا لاریون چې دین او ساحیوال تر ورسید چې کوم د ملتان سره نږدې راځي نو هلته ورته هم چې دین د ګون چې کوم پلویان دي نغي وته خبرون استقبال وي او اوس چې دین دا په ساحیوال کې روان دي چې کله دا ساحیوال نه تیریږي نو دا او کاړه ته هم رسیدو د قصور نه براتی جو بیا بلا هور تر رسی دا سه اطلاعات هم دی کاکل سے چې د جریا چې کوم پلویان دي نو هغه په ډیر لويش میرا کې را روان دي د سره خدای سره په دغه کې چې په دلاریون کې مرګم د مختلف سیاسي دلو مشره پلویان ور سره مرګري دي چې په دې کې د سکر مچ د سره د پیپل ګوند کوم پلویان را روان شوه هم ور سره سره پلاریون کې دي او دا هم ویل کېږي چې کله د لاهور ته ورسی نو هلته به د پیپل ګوند کوم استقبالیه کمپونه لګیږي دا غي ودته درون هر کله وي د شانتي د مسلم لیگ نن ګوند کوم استقبالیه کمپونه لګیږي دا غي بوم ته درون هر کله وي او یا چې کوم په دې د مخالف ډلو په اتحاد کې شامل نور ډلې لکه جمعیت العلماء پاکستان دی یا د جمعیت العلماء حدیث دی نو دی بوم ته درون هر کله وي او دا ثمه ده چې دا لاریون به د شپې نه وخت یا سحر دغه ته ورتی لاهور ته ورتی ولی چې اطلاع دا وي چې په دې کې ډېر لوی خلک شامل دي د پلویان او دا ډېر په قلار قلار په دمه
قرار قرار روان دي او که ارشد حسین صاحب دغه ته وسه چې د حکومت له خوا دغه لاریون د امنیت ساتنې لپاره څه اقدامات شوي
جی څنګه چې تاسو پته لري چې مرکزی حکومت هم د دې لاریون سره د معاملاتو یا د چلن ټول اختیار چې دی نو هغه کوم مذاکراتي کمیټې چې کوم حکومت ټاکلې و د دفاع د وزیر په مشوره کې هغه ته حواله کړې ده. هغه دا هم ویلي دي چې د دې په لار کې به هیڅ قسم رکاوټونه یا خندان نه راولایي. خو نن غرما زمونږ د دې چې کوم د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د چې کوم د پنجاب امیر دی مولانا عتیق الرحمن چې دغه سره خبرې کړې و نو هغه موږ دا پوښتنه په خصوصي ډول کړې و چې تاسو په لار کې تاسو د لاریون په لار کې څه خندان څه مشکلات خو نشته دي. نو هغه وایي چې خندان یې زه په ځای خو ودرول خو دا جلوس دونه غټ و د لاریون دونه غټ چې هغه ته هغه دغه مخې ته ونه درېدل شو. او بل تاسو چې کوم د سیکیورټي خبره وکړله نو هغه هم موږ دا تاسو کړو چې د مولانا صاحب ته سیکیورټي سرکار ورکو د لاریون مولانا فضل الرحمن صاحب ته څه قسمه سیکیورټي ورکړې ده او نه د لاریون دی غړو ته کوم سیکیورټي ورکړې ده. او دا په داسې حال کې ده چې نن هم د پنجاب چې د کورونو چارو کوم محکمه د ناغي او خبرداري هم مولانا فضل الرحمن ته جاری کړې چې پتا باندې تر هغه یا ځانمرګي برید کی دي شي. خو دلته دا اطلاعات را روان دي چې مولا صاحب کوم چې د لاریون یا د خپل کوم چې د امنیت ساتنې ذمہواری د ناغه د خپل ګوند چې کوم رضاکار تحریک ته داغي په غاړه ده.
سامه د ډیر مننه ارشد حسین صاحب او د ځان پام ساتي ګلو او کتر مړه دونکو د څنګه چې هم د دغه احتجاجي ازادي مارش تازه صورتحال تاسو زموږ خبريال ارشد حسین څخه واردی. هم په عین وخت کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې د ازادي مارش کې له خیبر پښتونخوا څخه چې څوک ځي د برخې اخیستو لپاره اسلام آباد ته هغه ته اجازه ده او هیڅ ډول خندونه به په منځ کې ناراضي. د ارشد مومند رالېږلې دغه ژغ به تاسو ته واورو.
لائن آرڈر جو ہے وہ مینٹین رہے. اس میں تمام لوگوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں. جتنے ہمارے صوبے سے لوگ جانا چاہیں بخوشی جائیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور یہ انتظامیہ کو بھی کہہ دیا جا گیا ہے.
شوکت یوسفزی وائی احتجاج کون کی کپورم نو سیدل دا پولیس بورتا پورا پورا امنیت ورکل کی گی.
زتمن اوریدونکو لیدونکو خبرونه دا وام لري. او دا مهال هم زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند په پاکستانی مطبوعاتو باندې تور لګوي چې دوی ته په مطبوعاتو یا پر رسنیو هیڅ ځای نه ورکوي او دوی په موضوعاتو باندې هیڅ پوښښ هم نه کوي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي احسان محمد خان په خپل راپور کې.
دا حکومت پر ضد پیل کړی شوی دغه احتجاج چې د مارچ 20مې نیټې څخه روان شوی او د کراچۍ څخه پیل شوی لاریون چې مشري د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن کوي. د سن بیاله بیل خارونو کې په زرګونو پلویانو ته ویناګانې هم کړي دي. دغه احتجاجي لاریون چې د مارچ په 1 نیټه اسلام آباد ته د رسیدو پلان دی چې پکې د پاکستان ټول د اختلاف سیاسي ګوندونه برخه اخلي. خو بلخوا د دغه احتجاجي لاریونونو په شخصي ټي وي چینلونو او مطبوعاتو کې د ځای نه ورکولو تور هم لګول کیږي. او خبريالان وایي د حکومت له لوري د بندیز پر ځای کېدو وروسته دغه احتجاج نیغ په نیغه نشي خورولې. د یو شخصي ټي وي چینل خبريال ناصر دوړ وای د او د سره نور خبريالان هر یو احتجاجي غونډي او مطبوعاتي کانفرنس ته ورزي او په باقاعده توګه خپلو چینلونو ته راپور کوي. هم خو بیا د راپورونه په ټي وي نه خورول کیږي.
په یو ریپورت باندې ډېر ټیک ټاک خرچه وشي زموږ او ټوله ورځ هم پتی راشي. او یو کس نه پس لیکيږي سلور 15 کسان په دې کې ملوث وي. سړی خفاشي نومیدی دا حقیقت دی. خو بهرحال فلحال په دې وخت کې مکمله پابندي ده. مکمل بلیک آؤٹ دی. ټول د دې سمه چې ایونټس دي دا کور کوو. خو چې کور یم کو ستریم سو ستمان هم شو چې کله ورکو بیا په ټي وي نه راځي نو موږ خفه شو او نا امید غوندې شو. خو بیا یو امید دی چې ښې ورځې به هم راشي او بیا به کوو.
د اختلاف ګوندونو لخوا چې د دغه احتجاجي لاریونونو په پاکستانی ورځپاڼو کې راپورونه لیدل کیږي او د دغه سیاسي مشرانو کړي وینا ته هم ځای ورکول کیږي، خو د ټی وی په شیشو یا خو د روانو چارو په سیړنو کې دغه احتجاج باندې تشبیهونه او یا بیا د سکرین په وی خبري پټای تر حد لیدل کیږي. رفت انجم وای د یو خبريالې په هیڅ غواړي چې بے پلوه راپورونه جوړ کړي او بیا دغه پورونه په ټی وی ځای هم عمومي، خو د بده مرغه په دې حق له د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده.
فیمل د ډیر چیلنجز نو موږ دومره چیلنجز نه پاس دومره ځان تر هغه زو رسو خبر راوړو، خو بیا چینل بازی پالیسی بازی پکې د ګورنمنت پالیسی بازی پکې د ادارو پالیسیز نو چې هغه راشي نو هغه کې بیا بالکل خفغان کیږي چې دومره موږ وګرځو د صحافي کار دای چې ګرځېدل، خو بیا هم د چینل دا کار چې د خپل د رپورټر ته کریډیټ ورکي ته هغه د هغه کار هغه اکنالجمنټ دی د هغه د کار چې هغه ټول ورځو ګرځي ته او چلے چې ته راوړېونه چلی هغه سو پیجن نه هغه سو صحافي کې نه چي هغه د خپل کار نظر مو شي بجای د چا مخ کې لاړ شي.
بلخوا د پېښور اعلی محکمې د یو عیني پیټیشن اورونې په مهال د میډیا د سارنې ادارې پیمرا ته امر کړی د اختلاف ګوندونو ته د هم په مطبوعاتو کې هغومره ځای ورکړل شي څومره چې حکومت ته ورکول کیږي. د حکومت دریځ دی په مطبوعاتي ادارو باندې هیڅ قسمه غیر قانوني بندیزونه نه دي پر ځای کړی شوي او د میډیا د سار ادارې له لوري چې کوم هدایت ورکول کیږي هغه د قاعدې او قانون عملي کولو لپاره وي. یاد دی وی د اختلاف ګوندونو فعالان په سوشل میډیا د لاریونونو او غونډو نیخ په نیغه حال په سوشل میډیا خوروي او د دې مقصد لپاره سیاسي ګوندونو خپل تربیه شوی فعالان هم ساتلي، ځکه چې په پاکستان کې دغه د اختلاف ګوندونه غني دا وخت د دوی غږ او پیغام یوازې د سماجی رسنیو د لارې خورې دی شي. احسان محمد خان، وی او ای، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا جبه د کرمن اوردوګو خبرونه لا دوام لري او سمزو د باجور سیمه د چیرې چې د جمعیت علما اسلام لخوا د ایالتي اسمبلی یو پخوانی کاندید مفتی سلطان محمود ناپیژند وسلوالو وژلې دي او د سیمې د جمعیت علما اسلام یو مشر عمران ماهر تور لګوي چې د هغه وژنه د مولانا فضل الرحمن لخوا د ازادي مارچ مخه نیول وو یا برخه ده. تفصیل ور باندې ارشاد مومند په دې رپورت کې راکوي.
په باجول ضلع کې تیر ورځ د جمعیت علما اسلام یو ځای مشر مفتی سلمان محمد پرون د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشتل شوی و، کوم چې نن په هسپتال کې سا ورکړه. د باجول ضلع نه د جمعیت علما اسلام جنرل سیکرټري عمران ماهر ډیوه ته ویلي سلطان محمد د ګل په ورځ د کور نه بهر نامعلومو تنانو په ډزو وشتلی و. عمران ماهر وایي سلطان محمد په تیرو انتخاباتو کې د صوبې اسمبلۍ کاندید و، چا سره شخصي دښمني نه وه او دا د ازادۍ مارچ ناکامه کولو لپاره په هدف کړی شوی. د باجول ضلعي پولیسو مشر شهاب علي شاه ډیوه ته ویلي د دې وجنې علت لا هم نه دی معلوم او پلټنې روانې دي. بلخوا د مومندو ضلعي انتظامیې لخوا امر جاری شوی چې د ازادۍ مارچ په دوران په ضلع کې کومې بدمنۍ مخه نیولو لپاره په موټرسایکل د دوو تنانو سورلۍ د وسلې او تیزابو دوکانونو بندو ساتلو د ټیرونو په خرڅ پابندي او په لاؤډ سپیکر د نفرت خوروونکي وینا مخه نیولو لپاره په کرایه ورکولو باندې پابندي لګول شوې ده. خو د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا اشرف علي وای دا ټول عملیات د دوی د ازادۍ مارچ کې د کارکونکو ګډون نه کولو په مخه کیږي او د حکومت د هر داسې ګام غندنه کوي چې د دوی احتجاج شن جمهوری او عیني حق پکې ترولل کیږي.
اور دا چې کوم دي د بټګرام ضلع داغه افسران دا کوهستان ضلع افسران د لکی مروټ ډي سي په سرکړدګي کې کوم ګونډه ګروپ تشکیل شوی دی نور دغه ته د حکومت لګام واچي دا خبره ملک او قوم کې داسې خبره انار کی پیدا کولو کوشش ته دا انار کی دنه پیدا کوله کیږي. هم دغه څه کسان په خپلو ادارو کې لري او باقاعده داغه په وینا باندې دي جمعیت علماء اسلام د کارکونانو لارنی ولکولو کوشش کولې کیږي.
د خیبر پختونخوا صوبې حکومت ویان شوکت یوسف زیوای احتجاج کوونکو ته هیڅ قسمه خنډ نه جوړي، خو که څوک امنیت کې خلل چي نو پر ضد به قانون سره سم ګامونه پورته کوي.
لائن آرڈر جو ہے وہ مینٹین رہے، اس میں تمام لوگوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں، جتنے ہمارے صوبے سے لوگ جانا چاہیں بخوشی جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور یہ انتظامیہ کو بھی کہہ دیا جائے گیا ہے.
شوکت یوسفزے وائی احتجاج کون کی کپورم نو سیدل دا پولیس لخوا بورتا پورا پورا امنیت ورکڑل کی گی. ارشد مومن، وائس آف امریکہ، ڈیوا شب قدر.
نو عزت منو اوریدوں کو اولیدوں کو دا محال زو یوی بل مهم موضوع ولوری تا چی د ابو بکر البغدادی د وژن پاړون غواړو ستا سره سیړنه په خبرونه کې شامل کو چی دا محال زموږ سره د کانګرس د ودانې لمخ ملګری شوی د پیر زبیر شاه صاحب په خبرونه کې. سلامونه په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. که تاسو اوریدونکو اولیدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ چې د البغدادي د وژنې یا د مرګ به څومره مهمه وي او کومو هیوادونو ته به ډیر مهم وي؟
نو جی دا خو ډیره مهمه کیسه پدې ده چې موږ ولیدل چې داعش چې کوم ده دا په شام او په عراق شې دوی کله را دا ډله جوړه سوه او بیا دوی ډیر غټ یو خپل خلافت جوړ کړای دومره علاقہ وا چې یو ټایم شری لکا نن سبا چې کوم د انګلند ریاست دا دومره علاقہ وا دوی سره او بیا دوی الریډی ډیر زیات امریکا کمزور کړا دا جنگ شری دوی ډیر وطن وبللا ډیر علاقہ وبللا او اوس بیا مشر هم لاړای نو په اغلی حاصله دا مهمه ده. او بل طرف ته چې موږ وګورو دا یو علامتی تور باندې ها دوی ته ډیر غټ نقصان دا ولې چې اوس اول علاقہ نه وا اوس هغه مشر هم نستا خو بهرحال بیا ها داسې تنظیمونه داسې ګروپونه مشران بیا را پیدا سي خو بهرحال دا په داسې ټایم د مرګ خبر راغلی او دا واقعا وسوه چې کله امریکا د شام نه د وتلو اعلان کړی وو او نو هغه نه بعد داسې مرګ چې وسوه نو دا داسې دا ښکاره کوي چې امریکا اوس هم اورې خلق لري اور اتحادیان لري او اور اثر هن لري نو دا د داعش لپاره یو غټ نقصان ده.
خو تاسو دلته د داعش پاړوند هم غږیږي چې هغه لپاره به نقصان خپل په افغانستان او پاکستان کې په سیمه کې آیا د البغدادي وژنه به په داعش باندې ساحیز ولري؟
نو په داعش باندې خو په افغانستان شه به اغیز ډیر پدین لري چې افغانستان شه یو خدایش دادا چې اکثر چې کوم دی اکثریت آ لوکل دی اکثر پکې پاکستانیان دی تحریک طالبان پاکستان والا کسان دی چې اوس دوی داعش نوم استعمالوي او په افغانستان شه عملیات کوي. بل په افغانستان شه په داعش باندې دا تور لګوي اسپیشل افغانستان حکومت لګوي چې دوی پر شاه یو ریاست ولاړ دا او هغه ریاست دوی ته روزنه ورکوي او دوی ته امدادی ورسره کوي. نو ایمان ده خیال چې دلته به دومره اثر وي ولې چې شام اثر لاندې دوی ډیر نه وو د افغانستان چې کوم داعش والا خلق دي خو بهرحال دا ده چې هغه د مرګ په ریاکشن په تور باندې دوی داسې کولای سي چې حمله زیاتولای سي او بدل اخیستلای سي دلته په حملو باندې او په هغه باندې عملیاتو کولو باندې.
پیر صاحب آیا دا معلومه شوې ده چې د البغدادي پر ځای به څوک وي؟ ځای ناستې به څوک وي؟
نو ځای پر خو نن صدر ټرمپ ویلي دي چې هغه یو کس چې کوم متوقع و هغه چانسز و چې دای به جوړیږي البغدادي د مرګ نه بعد به دای مشر کیږي. صدر ټرمپ وایي چې هغه هم مړ کړای ده په دغه ریډ شې چې کوم شل بغدادي مړ و خو صدر ټرمپ تفصیلات نه دي ورکړي چې د نوم چوک وو چو دی وه او کوم ځي وو خو بهره دلته چې کوم نور سنکاران دي هغوی دا وایي چې درې نومونه داسې یادېږي اوس پورې او هغه نومونه د داعش په سوشل میډیا اکاونټس باندې او دوی چې کوم یو بل سره خبرې کوي په هغوی شي دا پته لري چې دوه کسان ډېر مهم دي یو ابو عثمان التونسی ده او بل ابو صالح الجزروي یو د تونیزیا ده بل د سعودي ده او چې کوم ابو عثمان و هغه د شورا مشر ده د داعش چې کوم شورا ده او دا بل چې کوم ده ابو صالح الجزروي دا یادېږي چې دا اگزیکټیو کمیټه ده هغه مشري کوله خو بهرحال دا لا کنفرم سوی نه ده خو دا رپورټونه دي. دریم نوم یادېږي عبدالله کرداش والا خو هغه باره شي خلک وایي چې یو خو دا رپورټونه چې کېدای سي مړ وي 2018 شي او بل دا وایي چې هغه چوکې ترک ده او دایش مشری لپاره یو شردان هم ویلای کیږي چې هغه په کار ده چې قریش د خاندان نه وي او دا د قریش خاندان نه ده. خو بهرحال دا نومونه یادېږي لګیا دي، خو زر به اندازه دا ده چې اعلان به هم وسي، ولې چې داسې ګروپونه چې کله مشر مړ سي، موږ ولیدل چې القاعده اسامه بن لادن څرنګه مړ سوی، نو امن الظواهري اعلان یې وکړی. نو موږ به وینو چې روان ورځو شېبه اعلان کیږي چې دوی مشري څوک کوي.
ډیر مننه پیر صاحب چې تاسو دغه ټول معلومات د لیدونکو سره شریک کړله.
ډیر مننه.
وایس اف امریکا جبدا ګلو قدر منوریدونکو خبرونه دوام لري او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد ته رسیدلی پرون او هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې او امنیت په اړه او سره هم د سولې د خبرو په باب خبرې کړې دي. تفصیل یې رابعه پیر راکوي.
د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د سفر په محل ته پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له اړخه یو ځل بیا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه د ملاتړ باور ورکړی سوی دی. امریکایي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ اسلام آباد ته را رسیدلی و. د زلمی خلیلزاد د روان اکتوبر په میاشت کې د دویم سفر دی چې پاکستان ته کوي. د سرکاري ټلویزیون د رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان په دغه لیدنه کې د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسې د پاره د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکولو تکرار کړي او په دې لړ کې ستخندونه د لری کولو ژغې هم پر کړي دي. د شاغلی خلیلزاد دغه سفر په ماسکو کې د روس، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ کې دونکو د څلور جانبا خبرو ورسته مخې ته راغلي دي چې پکې د رپورټونو تر مخه چین، روس او پاکستان د روغې جوړې خبرو پروسه زر تر زر پرته پیل کولو د پاره د دوی د مرستو ادعا کړې وه. د ماسکو د سفر ورسته شاغلی خلیلزاد تیره ورځ د کابل سفر هم کړی و او هلته د افغانستان د صدر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدنه کې په تیر ورځو کې ماسکو کې کېدونکي د غونډې په اړه خبرې سوي وې. امریکایي استازي د رواني میاشتې په شروع کې هم د پاکستان سفر کړی و او اسلام آباد ته سفر کوونکي د طالب مشرانو د ډلې سره هم لیدلی و او د رپورټونو تر مخه د افغانستان د روغې جوړې د ودرل سو خبرو د بهالي په اړه خبري سوي ویم او د دوی د اوسني سفر د مقصدونو په اړه د پاکستان په خواني سفارتکار آصف دورانی دی و ریډیو سر خبرو کې وایي
ما خیال دی چې د خلیلزاد د هغه ماسکو کوم خبرې سوي دي الته د دوی د انډرستانډینګ تر از یوز ان د سولې دي چې د ما خلیلزاد بیا یو زل بیا د افغانستان پاکستان تلرز
شاغلی خلیلزاد هم خپل یو ټویټ کې ویلي چې تیره جمعه په ماسکو کې د روس او چین سره د خبرو څلرم پړاو سوی و او چې پکې پاکستان هم دویم ځل ګډون کړی و او ټوله د افغانستان د خلکو د هیلو تر مخه جګړه ختمولو او امن په راوستو رضا سوی و. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د ستمبر د میاشتې په اتمه نیټه د طالبانو سره د خبرو ودرولو اعلان په داسې حال کې کړی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سلوزنامې ته د نږدې کېدو دعوی مخې ته راغلی وې. د دا خبرو ودرولو عمل طالبانو د امریکا د پر زیانمن ګرځولی و. طالبانو د خبرو د ودرېدو وروسته د سلا د پاره د چین، روس، ایران او پاکستان سفر هم کړی و او ویلي و چې د خبرو د پاره به دروازې هر کله خلاصې وي. د څېړونکو تر مخه ماسکو کې د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه کېدونکې غونډې وروسته اوس د امریکایي استازي کابل او بیا اسلام آباد ته سفر د افغانستان د سولې د خبرو عمل بیرته پیل کولو هیلې یو ځل بیا رابرسیره کړې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
سو د راکنه اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
عزتمن اولیدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو د افغانستان ولوري ته چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور یا سلاکار حمد الله محب یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده. او په دغه وینا کې ویلي دي چې تر څو پاکستان د طالبانو ملاتړ ختم نه کړي نو په افغانستان کې دوامداره سوله نشي راتلی. خو پاکستان حکومت دریز تل داده چې هغوی وایي په افغانستان کې د سولې ملاتړ دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حکمل روان سادات په دغه راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي افغان حکومت سولې ته ژمن دی خو وسله وال طالبان په جګړه کنټرول نه لري او د دې ډلې یو شمېر مهم قمندانان له دایش ډلې سره یو ځای شوي دي. حمدالله محیب نن د سه شنبې په ورځ د خبري کنفرانس پر مهال وویل د طالبانو په ډله کې د القاعدي په ګډون نورو بېلابېلو ترهرګرو ډلو ځای نیولی. نوموړي زیاته کړه له طالبانو سره افغان حکومت هغه مهال د سولې مذاکراتو ته حاضریږي او هغوی ته په مذاکراتو کې امتیاز ورکوي چې دا ډله خپل خپلواکي ثابت کړي.
د افغانانو سره په میز کې نه افغانانو سره مذاکره کوي. نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي. دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دې نه وروسته به د پاکستان سره څنګه وي. تر اوسه پورې خو مونږ ته معلومه ده هغه پټې رابطې مونږ ته معلوم دي. ولې د افغانستان ولس ته دوی تر اوسه پورې وضاحت نه دی ورکړی. هغه وضاحت هم دوی ورکړي. دا یوازې افغانانو ته نه اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلې ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنګ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب د افغانستان امنیت او سوله د پاکستان سره تړلې یاد کړه. ویل که پاکستان له طالبانو خپل ملاتړ ختم کړي طالبان د جګړې د مختبیولو وړتیا نه لري. نوموړی وایي د افغانستان د سولې مذاکرات هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې پاکستان د افغانستان حکومت ته له طالبانو څخه د ملاتړ نه کولو ضمانت ورکړي.
دریمه مذاکره د پاکستان سره ده تر څو پورې چې د پاکستان د خوانه افغانستان ته تضمین ورنکړی شي چې دوی نور په افغانستان کې د طالب پر رقم نور ګوندونو ته ځای نه ورکړي. دوی نه حمایه کوي او په افغانستان کې د جنگ نه لاس نه اخلي. هیڅ مذاکره د سولې نتیجه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې زموږ په مذاکره کې یو واضح هدف همدغه دی چې د پاکستان نه باید موږ تضمین واخلو.
د ملي امنیت شورا مشر سلاکار وایي په تیرو 15 کلونو کې د سولې لپاره 15 مدعیزه طرحه جوړه شوې ده چې له امریکا، طالبانو، پاکستان سره د مذاکراتو د سولې د اجماع او د ښې حکومتدارۍ رامنځته کېدل شامل دي. نوموړي زیاته کړه سولې دغې طرحې له نړیوالې ټولنې او امریکا سره شریکه کړې او د هرکلی په ګډون یې د عملي کېدو ژمنه هم شوې ده. دا په داسې حال ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد افغانستان ته له سفر کولو وروسته پاکستان ته رسیدل او د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره پر افغان سولې خبرې کړې. د راپورونو له مخې عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې په افغان خبره کې د تاوتریخوالي کچه باید راټیټه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر مخه عمران خان ویلي پاکستان به په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره له ممکنه ټولو لارو ګټه واخلي تر څو جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو په پاکستان کې د مخالفه ګوند جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ او ورسره د مخالفه ګوندونو ورسره ګډون د چا په اشاره څرنګه او ولې شروع شوی دی په مطبوعاتو کې په دې اړه ډیر څه راغلي دي چې درته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان د حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام د بیرغ لاندې د پاکستان د کلهم مخالف سیاسي ډلو احتجاجي ازادي مارچ د اسلام آباد په لوري روان دی. د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې د جاری ازادي مارچ په حق له د امریکای په آنلاین خوریدونکو اخبار ګلوبلیست کې د نامتو صحافي د جیمز ایم ډورسي یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده. د رپورت سرخط ته پاکستان کې اسلام پسند خلق عالمی احتجاجي جنگ ته راوتی دي. جیمز ڈور سے گلوب لسٹ کے دا چاپ شوی خپل مضمون پر شروع کی لکھی چې پاکستان ډیری مدینہ دا مذهبی تنلاری تو بھی او مرکز گنلے کی گی خو اس دغلتا دا اسلامی مدرسو دا مستقبل یو جنگ شروع شوی دے. مضمون لکھی چې دا پاکستان اسلام پسندو دا ملک پا صدر مقام اسلام آباد باندی دا ورختو پخی تیاری کړی دی او د ملک د ګډ ګډ نه روان شوی جلوسونه به د اکتوبر په 13 تاریخ په شریکا په اسلام آباد ورننوزی. په دې روان جنگ کې حکومت او د حکومت مخالف یو شمیر اسلامي ګوندونه او مخالف سیاسي پارټۍ د یو بل نه زیات اوچت مفادات لري. جیمز ډور سے لیکي چې پاکستان د رواني میاشتې په شروع کې ترهګرو او تنلارو له د پیسو ټکو د رسولو د مخنیوي د ادارې لخوا د تورن کېدونه په ګوته کې بچ شوی دی خو بیا هم دغه ادارې پاکستان د سارنې په فهرست کې ساتلې دی. البته دا خبرداری یې ورکړی دی که پاکستان تر فروری پورې تنلارو ګوندونو ته د پیسو ټکو د لیږلو د مخنیوي په منصوبه پورا پورا عمل درآمد انکو نو بیا په مکمل توګه تورن کولی شي. د ادارې بل اجلاس به در روان کال په فروری کې کیږي. اخبار لیکي چې د ترهګرو د پیسو ټکو د لارو بندولو د عالمی ادارې له طرفه پاکستان ته ورکړې خبرداري د ادارې د چینی صدر په دې بیان نور هم مضبوط شوی دی په کوم کې چې دوهم ویلي دي چې پاکستان له ډیر زر او نور ډیر سکول پکار دي. دا ایف اے ٹی ایف موجودہ صدر د چین لے او د پخپل بیان کې دا هم ویلی دی چې پاکستان ته د ایف اے ٹی ایف لخوا په عالمی معیار د پورا کېدو د پاره د کرخ راخ کو اقدام ته چین ډیر اهمیت ورکړي. دا هم ویلی دی که پاکستان در روان کال تر فروری پورې سزړ پورې اقدام اونکو نو پاکستان به د بدنامو ملکونو په فهرست کې واچولې شي. یاد دی وی چې چین تل پاکستان د بدنامو ملکونو په فهرست کې د اچولو نه بچ ساتلې دی. ګلوبلیست خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان سرکاري چارواکي د ایف اے ٹی ایف د چینی صدر د بیان نه پس په دې نتیجه رسیدلې دي چې پاکستان یقینا چې سنگینو حالاتو سره مخ دی. جیمز ډور سے خپل رپورٹ کی نور لکھی چې پاکستان کی مذهبی قوتونه را پاسیدلی دی دوی خپلو کی یو اتحاد جوړ کړی دی په کم کې چې د پاکستان لوی لوی 15 سیاسی پارټۍ شامل دي. د دې اتحاد مشری د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمان کوي او دوی په خپل دې مطالبه ډیر ټینګ دي چې پاکستان کې د صحیح مانو کې شریعت نافذ کړی شي. مولانا فضل الرحمان خپل یو بیان کې ویلی دي چې د یو ملیون خلکو احتجاجي مارچ د عمران خان د حکومت خلاف د جنگ اعلان دی. د عمران خان د استعفا مطالبه کړی ده. رپورٹ زیاتی چې د مولانا فضل الرحمان د بندوبست لاندې جاری ازادی مارچ کې د پاکستان نور سیاسی پارټۍ یعنی د میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارٹی هم د مولانا فضل الرحمان مرسته کوي. بلخوا د پاکستان حکومت تر اخیره پورې مخالف ډلو سره د خبرو اترو کولو او په اسلام آباد د ورختونه د دوی د منی کولو خپل پوره وس چارو کو خو کامیاب نه شو. اوس صورتحال دا دی چې یو طرف ته د پاکستان فوج دی چې د مارچ مخې نیبوته تیاریانی کړی دی او بل طرف ته په مارچ کې شامل د زیړ رنگ د دریشه ډنډبردار خلک دی چې د اسلام آباد په لوري ورمات دی. فوج او قانون نافذ کوونکو نور ادارو اسلام آباد د هر طرف نه بند کړی دی. حکومت اسلام آباد ته د ننوتونکو سړکونو بندولو او د مارچ د خبرونو نشر کولو نه د میډیا د منی کول غونډې اقدامات کړی دي. پاکستانی میډیا دا خبرونه هم خواره کړی دي چې حکومت د مارچ په لارو کې خندقونه کنستی دي. ګلوبلیست خپل رپورټ کې لیکي چې پاکستان کې د اسلام پسند خلکو خبره هغه وخت نوره زیاته مضبوطه شوه کله چې وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د اجلاس په موقع د خیراتی کارونو د پاره د پیسو ټکو ورکوونکي مشهور عربپتی یهودی جارج سوروس سره ملاقات وکړو. جارج سوروس د اوپن سوسایټی فاونډیشن په نوم یو خیراتی اداره چلی. د ده فاونډیشن پاکستان کې په کال 2018 کې غیر قانونه ګرځولې شوی دی.
اوریدون کولیدون کو خبرونه دوام لري. استاسو د ملکیت خمنانه چیز موږ سره په خبرونه کې مالیا سعود محل هم یو بل مهم راپور ولوري ته چې د اپوزیشن د احتجاج تر څنګ د پاکستان سوداګرو هم د زیاتو ټکسونو ګرانۍ او د مالیو د اندراج په بهیر یا په پروسی پر ضد په ټول هیواد کې د دوه ورځو لپاره د کاربندیز اعلان کړی دی. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حمید الله په خپل راپور کې.
د تاجرانو د تمامو غټو سازمانونو لخوا په ټول هیواد کې د ورځنی شټر ډاون هړتال د نهه ورځو نه پیل شوی. په کراچۍ، لاهور، کوټه، پېښور او نورو وړو لویو ښارونو کې د آل پاکستان مرکزي تنظیمي تاجران او د پاکستان انجمني تاجران په غږ دوکانونه، بازارونه او کاروبارونه تړل شوي وو. په پېښور کې د مرکزي تنظیمي تاجران صوبایي صدر ملک مهر الهي وویل احتجاج کوونکي تاجران د ایف بی آر او حکومت لخوا د کاروبارونو د ډاکومنټیشن یا د ټیکس لاندې راوستو خلاف دي او دا چې د ای بی آر چرمین سو سواری د تاجرانو او کاروباریانو سره د خپل ژوند نه پشا شوی دی.
خو موږ وو چې موږ د لپاره ټیکس نظام آسان کړي. دوی وایي چې تاسو ډاکومنټیشن وکړي. زموږ تعلیم نشتا، تعلیم کمې دی، نو د لپاره موږ ډاکومنټیشن نه کولی شو نه به کو چې ارسو شي. خو تجویز دا دی چې هړتال نه علاوه موږ پورا ملک دا چوکونه به بندو او پورا ملک به بلاک وو، نو بیا به حکومت پخپله به ویښ شي. ولې چې ایف بی آر چیئرمین چې کوم دی هغه موږ سره مذاکرات وکړي، فائنل خبر وکړي. د آی ایم ایف ایجنټ دی، دوه گھنٹے ٹائم والی هلته خبر ہوگی او بیا وایي چې یہ بات تو نہیں ہو سکتی.
حکومت پر وستی بجٹ کے کاروبارونه د 500 روپونه په برا خریدارې په وخت د کمیشن هټ کارډ ورکولو پابند ګرځولې او قسم حکومت تر اوسه دا فیصله نه د عملی کړی. خو د دې اعلان وروسته کاروباری تنظیمونو د حکومت د دې اقدام خلاف سخت غبرګون ښودلې او مطبوعاتي راپورونه د بی آر د چرمن زیدی د خولې وایي د آی ایم ایف لخوا د شپږ بلین ډالرو قرضې د ریویو د غونډې په مهال دا غوښتنه کولی شي چې د تاجرانو دا غوښتنه ومني او په یو کاروبار د بازار په مناسبت او د ګټې په بنیاد یو پوخ ټیکس او مالیه ولګي. په هیواد کې د تاجرانو تنظیمونو د کال 1980 د لسیز راسي د پرله پسې حکومتونو پر ضد هړتالونه کړي دي، ځکه تر اوسه په هیواد کې د کنزمپشن ټیکس قانون په دې کاروبارونو د لګولو په بابت کوم حکومت نه دی کامیاب شوی. خو د مرکزي تنظیمي تاجران یو مشر حاجي سیف الله وایي دوی بیلابیل ټیکسونه ورکوي او هم د بیلابیلو ادارو لخوا زورول کیږي. هم
هر دکاندار جړاله راوستي دي، کاروبار مکمل تور باندې تباه شوی دي. او چې کوم دکاندار لورزو چانه سودا لونه موږ نه د شناختی کارت مطالبه کوي. کچل ته ملټی نیشنل کمپنی نه دي شناختی کارت راکا، سی بی آر والا په ویله تنگول کوي، نیب والا په ویله تنگول کوي.
مطبوعاتي راپورونه او شمیرې وایي چې د هیواد د معاش 43% برخه د هول سیل ډیلرانو او د ریټیلر دکاندارانو یعنی د عام بازار د دکانونو او کاروبارونو ده. خو په ملکی معاش کې د 43% برخه باوجود د دې کاروبارونو نه بی آر ته راغونډېدونکې مالیه د ټول هیواد د مالیې یوازې 1% ده. مطبوعاتي راپورونه وایي د هیواد د کاروبارونو ډاکومنټیشن کول د هیواد هر سیاسي ګوند غواړي. او په اوسني معاشي حویو وی ډیوه نیوز په خبر
کدرمنه اوریدونکو اولیدونکو تاسو هم د حمید الله څخه په پاکستان کې د کاروباریانو او تاجرانو د دوه ورځنی کاربندیز حال واوریدئ. هم په دې اړه نور معلومات زموږ خبریال حفیظ الله شرنی په کوټه کې د بلوچستان څخه د تاجرانو د مرکزی سازمان له جنرال سیکرټري الاده ترین څخه اخیستی او پوښتل دي چې ولې دوی ټیکسونه نه ورکوي او ولې هم د ټیکسونو په ضد احتجاجونه کوي. دا ټول حال هم په دې مرکه کې.
سلامونه اونۍ کې هلی د امریکا ژغ ډیوا کتونکو اوریدونکو مینوالو حفیظ الله سوري شرانایمه د کوټي لا باچا خان چاوک د دوکانو تر مخ پر تړنه آسیو. نن په ټول بلوچستان او په ټول ملک په پاکستان کې د تاجرانو لخوا د دوه ورځو هړتال اعلان شوی و چې اوس په هړتال یا په اعلان عمل روان دی او د تاجرانو له لوري ټول دوکانونه، مارکیټونه او د کاروبار مرکزونه تړل شوي دي. د بلوچستان د ایالت په کلب د بلوچستان د تاجرانو د تنظیم ایالتي ویان انا دا ترين صاحب سره خبره کوو. دای دا وخت لمر سره ناشته ترين صاحب ډیره مننه وایي سب امریکا ډیو ته د وخت را کولو. رومي به دار ته وایي چې دا احتجاج مو د چا په ضد دی؟ اول دی دوی ورځی په ټول ملک کې کاروبار بندون دا به ډیر زیات زیان نه ورسوي؟
ډیره مننه
کورمدان یقیناً دا به ډیر زیان رسوي. موږ دا احتجاج دی د پاکستان چې کوم د مالیاتي اداره ده ایف بی آر د مالیې چې کوم اداره ده ایف بی آر دا د دې د ټیکسو د غلط پالیسۍ په خلاف دی. د جولای په 13مه نیټه هم موږ په ټوله ملک کې دا رنګه کاربندیز وکړي چې دا څلوېښت کاله بعد داسې یو کاربندیز په ملک کې وسو او د دې بعد موږ مسلسل د حکومت او د بی آر سره په دغه مو وکړلې ناستې مو وکړلې مجلسونه مو وکړلو خو په هغه کې د بده مرغه دوی د خپل واک نه لري.
دوی څه ټیکسونه څنګه زیات کړي دي او عام وګړی په دا باندې پوسی چې څه سوي
دي؟ دوی د ټیکسو چې کوم نوی نظام دی یعنی دوی سلسه زیات نه وي دغه کې راوستلې دي تبدیلیانې کې راوستلې دي هغه یقیناً موږ د ملک سره سمون نه خوري. د دې چې د چې کوم هغه زمینی حقایق ته وایي هغه سره ډېر بدل دي. موږ اول دغه دغه د 50,000 خرید و فروخت باندې د ستاسو شناختي کارت کاپي جمع کوي دا موږ نه منو. موږ دا مطالبه ده چې دا سیل ټیکس دي کوم ته وایي 10% 15% اخلي. موږ وایو دا ته یو ځای پر کارخانه د چې کوم شي پاکستان کې جوړیږي هغه په کارخانه کې واخله. چې کوم شي د خارج راځي هغه پر ایرپورټ یا پر بندرګاه بندر باندې واخله. دا نه ده چې ته د سیل ټیکس په کارخانه کې هم اخلي هلته په بندر باندې چې کلیرینګ کې جمع اخلي او بیا دلته د ډیسټریبیوټر هم اخلي د هولسیلر هم اخلي د ریټیلر هم اخلي. موږ دا یو شبکه دوی موږ دا دوی ته وړاندیز ورکوو چې دا کوم موږ کوچني دوکانداران چې موږ ته وایو د هغه چا چې موږ نمایندګي کوو دا موږ ته یو فکس ټیکس راکړه فکس ټیکس سیستم راکړه هغه به دغه چې موږ به کال پر کال لکه د بجلی بل لکه د ګیس بل ورزو په بینک کې به جمع کوو. موږ به د ای بی آر د دفترو د دغه سم خلاصو د وکیلانو د دغه سم خلاصو پیسو سره خدای هغه اسانتیا په دین کې راولي چې دوی د بیا د جیبو لاره بندیږي. موږ ټیکس کول غواړو خو د ټیکس په ترڅ کې چې کوم رشوتونه او دا زیاتول موږ اخیستل کېږي موږ د دې خلاف راپورته شوي یو او د دې ټیکس سره هغه ټول هغه ستونزې هغه دغه زر باسو چې پاکې د رشوت لارې خلاصېږي.
دا ستاسو د ټیکس خبره کوي او ډېر خفګان مظاهره کړی دی. د ټیکس څخه څومره و تاجر ته و عام وګړي ته څومره زیان رسېدلی دی څومره بوج دی مخکې کاروبار څنګه وڅنګه؟
تقریبا د درې ورځې مخکې د زموږ د مالیې چې کوم د ادارې مشر د شبر زیدي د پخپل په اخباري مرکه کې د دې اقرار وکړي چې د کاروبار اخستنګ او خرید و فروش ډېر کم شوی دی. نن بیا د اخباري د شټریټ بینک بیان ته کتای سي هغه د دې دغه کړي تایید کړی دی او زموږ د تاجران د یو سروې مطابق 50 په سل کې 50% دغه خرید و فروش ختم شوی دی.
که د دې احتجاج باوجود د دې کاربندیز او د دې باوجود ستاسو غوښتنې ونه منل سي آینده لاینه مال به څه وي؟
بالکل برای ماشان موږ چې رابطې ته د ملک په سطح وسولې موږ دا ول چې سبا پورې زموږ د مسله نه سي حل کېدای سي موږ یو 1.5 اکتوبر هم اړتال اعلان کو نو دا درې ورځې او که دا هغه بعد هم حکومت دا خپل بے شرمی په خپل دغه باندې ولاړی نو بیا موږ صبر تر سره کښینو او بیا د یو د اړتال ما سی و نور د سلاري ګور د احتجاج ده چې موږ حکومت د خپل مطالبه ومنو.
درنو عزتمن اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پنجاب کې د وړو کمی راغلی ده. اول ته هم د وړو بیې زیاتې شوې دي او د همدې له کبله خیبر پښتونخوا ته چې کوم د وړو لیږد و هغې کې هم کمی راغلی دی. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي مدثر شاه په خپل راپور کې.
د تیرو څو ورځو راهیسې پېښور او د صوبې نورو علاقو کې د غنمو د اوړو بحران پیدا شوی دی او د صوبې د غنمو او اوړو تر ټولو لوی مارکیټ د پېښور رامپوري دروازه کې د 20 کیلو تروړې بیه کې 250 روپۍ اضافه شوې ده. د دغه مارکیټ د خوراکي توکو د کاروباریانو صدر حاجي رامبیل ډیوته د غنمو او اوړو د بیو په حق لبای
غنم مخکې بس تقریبا 3,400 روپۍ باندې بوره ملاوي ده. اوس هغه غنم په پنجاب کې 3,500 روپۍ بوره دي 1 کیلو او د هغې په وجه باندې اوړه چې دی نو 20 کیلو تیلا تقریبا یو سل او 50 روپے زیادہ شوی دا دا مخی با مونگا دلتا خرسول پا اتا سوا دیر روپے او نن سوا خرسول پا نه سوا شپیتو روپے
زیادہ ای دا غشان اضافہ میں دی او سوجائی کی هم شوی دا نوموړی د دې دوه غټ علتونه ښایي یو دا چې پنجاب پښتونخوا ته په اوړو راوړلو بندیز لګولی دی او په پوله فوډ انسپکټران کې نولی دي او د هر ګاډي تلاشي اخلي، بل دا چې په ناقانونه طریقه اوړه افغانستان ته روان دي. بل خوا تیر ماښام د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی او د خوراک وزیر قلندر لودی ګډې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویل وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته صرف د معدي او سوجۍ اوړلو اجازه ورکړې وه، خو د هغې په بانه به اوړه هم روانو، خو پرون هغه اجازه واپس اخستې شوې ده او ضلعي انتظامیه د پېښور نه بهر په اوړو انتقالولو بندیز هم لګولی دی. او د خوراک وزیر قلندر لودی وایي موږ خپلو فلور میلونو ته غنم ورکول هم سیوا کړي دي.
آج تک ہم نے 2000 ٹن یومیہ کے حساب سے دے رہے تھے، جبکہ 1700 یا 1800 وہ اٹھا رہے تھے، لیکن آج ہم نے اس کو سی ایم کی اجازت پر وہ سب
وای وړاندې به حکومت د خپلو ګودامونو 2000 ټنه روزانه میلیونو ته غنم ورکول، خو نن دا 3000 ټنه کړی شول. او د رامپوري دروازې او بل د اوړو کاروباري احمد فراز وای تر سوچ د پنجاب نه په اوړو راوړلو بندیز نوی ختم شوه او په ناقانونه طریقه افغانستان ته د اوړو د قاچاق مخه نوی نیبل شوه، سوبې کې به د اوړو بای پورته خيږي او وای دې سره به عام خلک اغیزمن شي.
اندازه دا سیدا چې کوم چې موجوده حالات دي، دې سره چکمون خار کے دا نن بیان دی تنور باندې چې روټه خرچي کی 100 روپے دی بډیر زیات افیکټیو کی پدی چې کوم چې دی ته 100 روپے ریټ حکومت سرکای چا باندې ملاو شو او بورا ریټ 4000 روپے اوس بورا ریټ دے 5000 فی بورا 1000 روپے ایکسس وی نو دا نن بای غریب دا 100 روپے بچر ته ایڈجسٹ کی نو روټه ریټ بهم انکریز کی گی او روټه جی ریټ انکریز شو نو دا یو عام صارف جنرل پبلک هغه بهم دې سره متاثر کیږي.
خود صوبایي حکومت چارواکي وای بحران مصنوعي پیدا کړی شوی دی، دای د نورو ګامونو ترڅنګ د هغو کاروباریانو خلاف هم کاروایی شروع کړی ده کوم چې اوړه په ناجایزه توګه ذخیره کړی دي. او د خوراک وزیر وای 2-3 ورځو کې به د اوړو بای یو ځل بیا خپل ځای ته راشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا جی په دغه قدر منوردونکو ځو د اسلام آباد ولور ته چیرې چې هلته عالی محکمې په پاکستان کې د ټلویزیونونو یا چې کوم الکترونیکی مطبوعات د هغو د څارنې ادارې پیمرا و چارواکو ته یو نوټیس ورکړی دی چې ولې د عدالت نوم غلط کارولی دی. تفصیل یې الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
اسلام آباد ہائی کورٹ دا پیمرا چیئرمین تا پا میڈیا او اینکر پرسنز باندے ٹاک شوز کے بندیزونا لگولو اعلامیہ کے دا عدلی دا اجازت بغیر دا عدالت نم اخستو باندے دا عدالت دا سپکاوی نوٹس ورکڑے دے. اسلام آباد ہائی کورٹ مشر قاضی اطر من اللہ ویلی دی چی دا عدالت دا نم غلط استعمالولو کے ککڑ خلق و تبا سخت سزاگانی ورکوی. دا دا پا وینا چی دا رقم گنگوسی دا عدالت پا عزت اغیز اچوی او غیر ضروری اور عدل و خبرو تا ودا ورکوی چی لوجی دا عدالت کاروایانی او قضیو تا زیان رسی. یاد دیوی چې د پاکستان ټلویزیونو چینلونو د سار ادارې پیمرا په خپل یو نوټس کې جرنالیستانو ته د روانو چارو پروګرامونو یا ټاک شوز کې خپل نظر وړاندې کولو باندې او د یو اینکر په یو بل چینل پروګرامونو کې برخه اخیستو باندې بندیز لګولی وو، په کوم چې د صحافیانو، مرکزي سازمانونو، میډیا هاوسز، سیاستمدارانو او مدني ټولنې لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. خو وروسته د پیمرا لخوا د دې نوټس په اړه سپیناوی مخې ته راغلو او دوی وویل چې د دوی لخوا هیڅ رقم داسې څه بندیزونه نه دي لګولی شوي او سپیناوی وکړو چې هدایت نامه د پیمرا قوانینو او کوډ آف کنډکټ 2015 او بیلابیلو موقعو باندې پور کړی شوي هدایت نامو په رڼا کې خپره کړی شوې ده او پیمرا د آئنده لاندې د رایې د اظهار مکمل ملاتړ کوي او د پیمرا قوانین او ضابطې عملی کول د دوی ذمهواري ده. فیډرل یونین آف جرنلسټ د پیمرا دا بندیزونه په سختۍ سره رد کړي وو او د دې غندنه کړې وه. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جی صدر افضل بٹ ویناوا،
یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پیمرا کو یہ ایڈوائزری جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ یہاں ان اناؤنس سینسرشپ اتنا کامیابی سے چل رہا ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر کام تاب نہیں ڈال سکتے
زن پوہی گم چھ پیمرا تا دا رقم ایڈوائزری جاری کولو ضرورت ولی را پیخ شو ولی چھ پاکستان کے خود اڑان دینا یو غیر اعلانیہ سینسرشپ پا کامیابی سر روان دے مقتدر خلقو پلو اشارتن دا افضل بٹ ویناوا چھ دا دے خلقو مرضی بغیر یو پروگرام نشی چلے دے اخبار کے یو لکیر نشی لکلے کے دے دا صحافیان و سٹوریان ادرولے کی گی کالمون ادرولے کی گی
اس لیے پاکستان میں تو پہلے ہی پریس فریڈم کمپرومائز ہو چکی ہے
دا اوی چھ پاکستان کے دا پریس پا آزادی دا اڑان دینا سمجھوتا شوی دا دا پی ایف یو جی صدر ویناوا چھ دوی دا سخت و نسخت تو حالاتو کې دا سی رقم ګامونو پر ضد आवाज اوچت کړي دي او زمونږه دا سفر به هم د شانتي روان وي د اوه چې خه خبره دادا چې پی اف یو جی سره سره اوس نور خلک هم د دې کدغن پر ضد وړاندې دی راغلي دي د پیمرا حکمنامه پر ضد د مخالف سیاسي ګوندونو سره سره بعضي حکومتي غړو هم ناخوخي ښکارا کړي و الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
لیدونکو خپرونه دوام لري او دا مهال ستاسو پام یوې مرکې ولورې ته راړو چې د بلوچستان پوهنتون کې د جنسی زورونې د قضیې په اړوند د بلوچستان عالی محکمې نن اوریدنه کړې ده په دغه مرکې کې تاسو ته تفصیل راغونډ کړی دی درمنو اوریدونکو د مهال یو تخنیکی ستونزه لرو چې راپور تاسو ته البته دغه مرکه نه شو چلولې او کوشش وکړو چې بل راپور ولوري ته لاړ شو او تاسو ته بل راپور وړاندې کو
بالکل بالکل منزه شهید ولار بسو بلوچستان څخه ولار سو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې زموږ خبريال ریاض حسین یو ریپورت راستول دي چې د ځوانانو د لپاره چې کم هدفونه ټاکل سوي دي یا د ملینیم ګولز په نوم باندې چې دغه نړیوالې ژمنې پاکستان کړې دي چې دوی به د ځوانانو ژوند څنګه ښه کوي هغوی ته به څرنګه کولی شي چې پروفیشنل یا بیا مسلکی زده کړې برابرې کړي او د هغوی د ژوند د لا ښه کولو په خاطر نو ټول تفصیل هم په دې رپورت کې چې ریاض حسین ولېږلی
دی غونډې ته د خیبر پښتونخوا حکومت یونایټډ نیشن ډیولپمنټ پروګرام درشل او سوشل امپیکټ غیر دولتي ادارو مرستې ورکړې وې چې د کال 2023 پورې د سستینیبل ډیولپمنټ ګولز یا ترقیاتي هدفونه څنګه ترلاسه کړي په دې غونډه کې د پوهنتونونو او کالج طالب علمانو برخه واخسته د سوشل امپیکټ پروګرام منیجر حفیظ الله خان وایي د درې ورځني ورکشاپ مقصد دا دی چې نوی کل په خصوصي توګه د کالجونو او پوهنتونونو طالب علمان د اف ڈی جیز نه خبر کړي شي او په هغه کې د ملک دننه د راتلونکو چیلنجونو د پاره په هرا وستی شي
د دې پروګرام مقصد د سستینبل ډیولپمنټ ګولز چې کوم دی د 2015 کې د یو ان ایجنډا هایلایټ د ګلوبلایز ایجنډا جوړ شوې ده په هغه ایجنډا کې موږ د یوت رول ګورو چې یوت سر رول پاکستان کې چونکې موږ یوت 65% پاپولیشن دی او هغه مطلب مختلف چیلنجز سره سامنا کوي زموږ د پاکستان یوت چکم دے نو ډیر امپورټنټ موږ سره یو کی دا چې دا سستینبل ډیولپمنټ ګولز چکم دے هغه اچیو کړي
پاکستان هم د ملګری ملتونو د کال 2015 نه تر کال 2030 پورې د هغه اس ڈی جیز برخه ده په کوم کې چې غړو هیوادونو د غربت او لوګي ختمولو د تعلیم صحت او د ښه ژوند د تیرولو لپاره د کال 2030 پورې ګامونه اوچتول دي په دې ترقیاتي ګامونو کې ولس داسې خبرې شامل دي چې پاکستان هم د هغې د پوره کولو وعده کړې ده په دې اس ڈی جیز کې د سپا اوبو بندوبست کول او د ګنده اوبو د ویستلو نظام به نقصانه د توانای ذریعه معاشی ترقی د روزګار ذریعه مساوات د چاپیرچل حفاظت امن انصاف او مضبوط ادارې جوړول هم شامل دي. په دې هدفونو کې یو بنیادی نقطه دا هم ده چې د جنس په بنیاد پر ختم کړی شي او خلو او سړو ته یو شان د پرمختیا موقع په لاس ورشي. په دې حق لا په غونډه کې موجود د مردان وومن یونیورسيټي طالب علم ماهنور وایي په ټولنه کې د خلو او سړو ترمنځ د فرق موجود دی او کچره حکومت خلو ته هم هغه شان موقع په لاس ورکړي نو مونږ به هم په ترقیاتي هیوادونو کې شمار شو.
زرن راغلی هم دلته کې د دې سیشن د پاره سیمینار ارینج کړی دی درشل والا تر عزت خ ډیولپمنټ دی په دې په وجه زمونږ کنټری ډیر خ ډیولپ سیس ترانسفورم بشي. خپل سوچ کې چې د ډیولپ کنټریز چې څنګه امریکا یورپین کنټریز سر هغه کې زنانه د سړو سره کار کوي او سر ای کې ان ایکوالټی نه هغه ټول ایکوالي ګوره تاسو چې تر کومه پورې خپل پہچان نه جوړ کړی تر هغه پورې هغه معاشره تاسو لا د خنه در کې امپورټنس بنه در کې.
د پاکستان شپې ته پیسه د زیات برخه په نوې کول باندې مشتمل ده او د ملک دننه د سلويخ پیسه د زیات خلک د غربت د کلین لاندې ژوند کوي. 50 پیسه د زیات خلکو سپا او بوت رسایي هم نشتا. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
ایدی وا قدر منو اوریدم کاولیدم کو د محلی او بل راپور ولوري تاسو په امرا ګرځو. سواد کې ډيري سیلاني سیمې وی او ډير سیلانيان هم د سیل د فاره د سیمو ته ځي. خدا غ سیمې څنګه باید پاک او ساتل شي د فیاض ظفر په راپور کې.
دا هیواد د خلکو یا د سیلګری سیمو په حق له مشهور ده چې خلک د خلکو نزارو کوته او د سکون حاصلولو لپاره دغه خاصه سیمو ته ځي او هغه خاصه سیمو کې ښاواله پریدي او هغه خاصه سیمې د ښاوالنه دګی کی. خو د سواد سرکار منګوري یو شخصي سکول استادان او طالب علمان چې هایکینګ یا خپل خپل په غرونو یا سختو لارو باندې سفر کوي نو په حق خاصه سیمو کې ټول ښاواله راټول کی او هغه خاصه سیمه بیا پاکه او خاصه کی. د منګوري خار نه په 7 کیلومتره فاصله باندې د منګلور کلی کې د غرونو په منځ کې د شنګرو ډنډ دی. د شنګرو ډنډ کې یو ابشار دی په کوم کې چې د واوري ویل کې دو اوبا د دنګ غرنه راځي او په لار اور سره د چینو پاکي اوبه هم شامل دي او د پرسکونه شور سره په تیزی د شنګرو ډنټا را پریوزي. د دې ډنډیس د صفایي د پاراتون کې طالب علم جنید احمد د شنګرو ډنډ د خایس او سکون په حق لا دوه توای
ابشاروم بخوله بلله گرین ډیر ټول طرف ته او مطلب هغه طرف ته لاروم ډیر زیاتې نور مسلې نو دا ځای راغی ډیر خلک غوړي کې کم ډیر زیات تر تقریبا شور دی رشکو شور دی یو سبل سره بلله مونږ خپل فرند سره موږ خاص وخت نشو تیر ولې نو مونږ دلته رالو مونږ دلته خټ ټایم وې سو سره انجویمنت ډیر زیات او کلا
دا شنګرو ډن نه چار چار کې را دا وونو بوټو ډک غرونه دی. هر کال د ګرمۍ په موسم کې په زرګو خلک د ډن ته چکر لا راځي او په دې خاموشه سیمه کې د افشار د اوبو شور چې په کې خلکو ته سکون ملاويږي نه ځان لا ذهني سکون حاصلوي. دغه خلک د دې رنګ په غاړه خوراک او څښاک پوي او د خوراک څښاک تیلې یا نور پاتې شیزونه دغه ته خواره واره پاتې کی چې لکولې د ډن چار چاپیرا خایسته ځایونه د ښاوالي نه ډک شي. دا شنګرو ډن یا نورو خایسته سیمو کې پریښودې ښاواله بیا د دې شخصي سکول استادان او طالب علمان د یخنۍ موسم شروع کېدو سره پاک کی. د دغې ډن صفایل لټون کې طالب علم موید خان دی ودوای چې نن موږ دا ټول ښاواله راټول کو.
نن موږ دلته رالو نو موږ ولیدو چې ډیر ګند دی نو دغه د لاسه موږ زموږ ټیچر زموږ مرګري موږ دا فیصله وکړه چې موږ دا ټول ګند راغونډو او دا موږ ختمو. نو نن موږ تاسو کې لیدای شي موږ خپوره ګند غونډ کو او ډیر لکه برابر به ان شاء الله زه صفه شو او مخکیم زموږ دا پیغام دی چې کم خلک چې راځي او خپل صفایي خیال ساتي انجوای دیم کې او صفایي دیم کې.
ته دې شخصي سکول استادانو او طالب علمانو د ډن خوښه د ټول ښاواله راټول کو او وې سيزو او ټول ځای بیا پاک او خیسته کو.
د دې وقدر منو لیدونکو او ریدونکو دغه خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. د دې خبرونه وروسته به مجاهد جواد تاسو سره د دې و ډاکټر خبرونه مخ په وړاندې بوزي. ز تاسو قربانه منزه شهید
او زنه سرکا کړ
او د دې خبرونه پروډوسر نایله محمد. تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی الله سپارو سل وړاو آباد اوسئ.
Thank you.